د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي له د هیواد په جرمونو کې د خکیلو افغان وګړو د ایستلو لپاره یو منظم اقدام غواړي. الکساندر دوبرنت له یوې جرمني ورسپانې سره په خپل نوې مرکه کې چینن خبره شو وویل د دې هدف دا دی چې د دې ډلې افغانانو ایستل په منظم ډول دوام وکړي او دا کار د هغه په وینا یوازې د قطر په مرسته ممکن دی. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، مګر خاغلی دوبرنت وویل دا غواړي پراتلونکو کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د لیګلو بهیر د منځګړو لپاره ستې پراته دوام وکړي چې د دې کار لپاره د هغه په وینا باید له طالبانو سره مستقیمه خبرې وشي. هغه ټینګار وکړ چې دا تماسونه به یوازې تخنیکی وي. جرمني تر اوسه لږونه افغانان چې د چارواکو په وینا په جرمونو کې ښکیل و د قطر په منځګړیتوب په دوه الوتنو کې افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې مرکه کې دا هم ویل چې حکومت هڅه کوي په روان کال کې خپل هیواد ته د هغو سوري کډوالو د بیرته ستنولو په اړه موافقه وکړي چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړي چې د ښځو په اړوند طالبانو پالیسي نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ پروند د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې جوړ شوې غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې دای د جنسیت په اساس د ښځو د ځپلو پر هغوی د تسلط او کنټرول لپاره د طالبانو د پالیسیو لپلوه اندېښنه لري. ښاغلی بنټ وایي چې دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیر بیا په نارینه وو او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي. د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا ادعا کړې چې ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. شهباز شریف د ملګرو ملتونو اتیایمې عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل د طالبانو حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو لخوا د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. شریف د جعفر اکسپرس د سلګونه مسافرو د یرغمل کېدو پیښه د مثال په توګه یاد کړه او خپل هیواد د ترهګرۍ ښکار وباله. د مسافرو د برنتنیونې د پیښه تیره مارچ میاشت کې شوې وه. د طالبانو حکومت بیا په کراتو د پاکستانی چارواکو د رول څرګندونې رد کړې دي. اروپای ټولنه د افغانستان لپاره د دې ټولنې د نوي ځانګړي استازي او همداراز د افغانستان او پاکستان د څنګ د مشر په توګه د فرانسوي ډیپلوماټ جیل برتران د ټاکنې خبر ورکوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ پر خپل اکسپان لیکلي چې په روان حساس حالت کې له افغانستان او د دې هیواد له نړیوالو شریکانو سره د تعامل د پراختیا لپاره د اروپای ټولنې رول خورا مهم دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کراک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز برید کړی او لنخت ورسته یې ولس وسلوال وژلی دي. په کراک کې د پولیسو چارواکي شهباز الهي ویلي چې د عملیات د جمعې په ورځ وشول او زیاته کړې ده چې په نخته کې درې پولیس افسران هم ټپیان شوي. الهي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو وژل شوي وسلوال خوارج بللي. دا هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی لپاره کاروي. له دې دوه ورځې مخکې هم پاکستانی امنیتي ځواکونو په دیر اسماعیل خان کې د وسلوالو په یو مرکز بریت وکړ چې د دوی په وینا په نتیجه کې ډیرلس پاکستانی طالبان د نښتو په ترڅ کې وژل شوي دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د غزي روغتیاي چارواکي وایي چې د دې تړانګې په بیلابیلو برخو کې د اسرایلو په هوایي حملو او ډزو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د غزي العوده روغتون چې مړي او ټپیان ورته راوړل شوي ویلي چې د غزي په مرکزی برخه او شمال کې نن سهار د اسرایلو په هوایي حملو کې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي دي، چې په دوی کې د النسیرا د کډوالو په کام کې دی وی کورنۍ نه غړي هم شامل دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي د طالبانو تګلارو اندېښمن کړي. په دې سخت شرایطو کې د طالبانو عادی کېدو ته د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي. د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده. باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې کړي، چیرته چې د پاکستان صدر اعظم هم پر طالبانو نیوکه کړي.
د انټرم افغان ګورنمنت مست
د افغانستان موقت حکومت باید بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. د تروریستي ډلو پر وړاندې موثر اقدامات وکړي.
کونړ کې زلزله ځپلي وایي تر خیمولاندې ژوند او رستربل ترخیږي.
او یو تعداد زخمیان د غزلزلو د عمله هغه په دغه خیمو کې شپې تیری او سپینګری دي زنانه دي ماشومان دي
او غزه کې د اسرایلی سرتیرو د بریدونو دوام لتر لګه شپږ دیرس ملکیان پکې ننو تیر شپه وجل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورتر خبرداري ورکړی چې د خځو په اړه د طالبانو تګلارې نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي بلکې د پټکو په هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. نوموړي ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ خطرناک او افراطي ایدیالوژي رامنځته کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د خځو ضد پالیسۍ په رسمي قوانینو بدل کړي او دغه قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژوروي چې اوس مهال افغان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په اړه یو ور بیان دښنه وښودل شوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړه چې د ښځو په اړه د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. دغه ناسته چې پرون جمعه د سپتمبر په 26مه د طالبانو له لوري مذهب وسیله کول او له افغانستان اخوا یاغي په نوم جوړه شوې وه، نوموړي وویل دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیره بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالی خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي.
په دې سخت شرایطو کې د طالبانو عادی کېدو ته د میرمنو او نجونو په وړاندې د جرمونو د زغملو د اوږدمهاله معافیت د پیاوړتیا او د نړۍ په نورو ځایونو کې د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي، نو باید څه وشي؟ د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو ظلم سره د مبارزې لپاره د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده. د څېړنې د میکانیزم تر منځ کولو په ګډون باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي او په دې برخه کې اصولي نړیوال ملاتړ رامنځته شي.
نوموړي وویل چې د طالبانو مافیات او پیاوړتیا به په اوږدمهال کې په نړۍ کې د ښځو ضد خوځښتونو د رامنځته کېدو لامل شي. دغه ناستې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د ښځو ضد پالیسي په رسمي قوانینو بدله کړې او دغه قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژور کړی چې اوسمهال افغان ښځې او نجونې ورسره مخ دي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې طالبان د اسلامي اصولو د استازیتوب دعوه کوي، خو دوی دغه دعوه په کور دننه او نړیواله کچه په کلکه ننګول شوي او ټینګار شوي چې ریښتینی اسلام دغه ډول توندلاري رد کوي. خاغلی فائق ټینګار وکړ چې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو د بنسټیزو حقوقو څخه انکار د اسلامي قانون د هیڅ ریښتینی تفسیر تر چتر لاندې نشي توجیه کېدای.
دا روښانتیا باید موجوده وسی چې د زده کړو او کار په ګډون د ښځو له بنسټیزو حقوقو انکار د اسلامي شریعت د هیڅ ریښتینی تفسیر لارې نشي توجیه کېدای. هغه زړوري افغان میرمنې چې د دې محدودیتونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي د دوی مبارزه ریښتینی او دوی د خپل ملي ارزښتونو ساتونکي دي.
د دې غونډې ګډونوالو چې افغان فعالان پوخانی سیاستوال او یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پکې وو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي او ویل چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بنسټیز حقوقو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد دغه ناس او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقوقو خوندي کړي. داسې مهال چې په کور دننه یې لتیرو څه د پاسا څلورو کلنو رئیس چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډونی په خوځو پراخه محدودیتونه لګولې دي. که څومره د طالبانو د محدودیتونو په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلې بلکې په خوځو د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو په همدې غونډه کې تمکیګ ودلته د پاکستان صدر اعظم ویلي د طالبانو حکومت باید بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه وو پیژنې درناوی ورته وکړي او په وینای په ورته وخت کې باید ترهګر په وړاندې موثر اقدامات هم ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې د پاکستاني چارواکو ورته څرګندونه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د طالبانو حکومت باید د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه د جمعې په ورځ د سپتمبر پر 26مه د ملګرو ملتونو په 20مه عمومي اسمبلی کې وویل پاکستان د افغانستان د نږدې ګاونډي او ورور هیواد په توګه د افغانستان سوله کې مستقیمه ګټه لري.
د افغانستان موقت حکومت باید بشری حقوقو او په ځنګړي ډول د خځو حقوقو ته درناوی وکړي. لټولو مهمه دا ده چې مکتمل او موقت حکومت د تروریستي ډلو پر وړاندې موثر اقدامات وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د تروریزم لپاره ونه کارول شي.
د پاکستان صدر اعظم دغه شان ټینګار وکړ چې د افغانستان د پرمختګ او هوساینې کلي د سیمې په ثبات او اتصال کې نغښتې ده. دغه په وینا پاکستان له ټولو شریکانو سره په تعامل کې دی ترڅو بشر دوستانه مرستې له افغانستان سره دوام ومومي، د دې هیواد له اقتصادي پرمختګ ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله سیاسي چوکاټ رامنځته کېدو ته هڅونه وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو چارواکو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو او ورته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تازه د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په څلور اړخیزه ناسته کې چې د روسیې په بلنه د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې ترسره شوه، د ترهګرۍ له موضوع سره تړلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې عملي، مشخص او سنجول شوي اقدامات ترسره کړي، د تروریزم د روزنیزو مرکزونو او وړوندو تاسیساتو مخه ونیسي او د ترهګرو د جلب او جذب، مالي تمویل او د وسلو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې هیڅ ترهګریزه ډله نشته او خاوره به یې هم د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کارول شي. د دغو څلورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې د غشان په نورو موضوعاتو لکه د ټولو افغانانو حقونو او وړتیاو ته درناوی، د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته لاسرسی، د یو ټول شموله او پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړول، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري او افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار شوی. دا سیمال چې طالب چارواکو په وار وار ویلي چې حکومت ټول شموله دی، د ښځو جنو په ګډون د هیواد د ټولو اتباعو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي او د مخدره موادو پر وړاندې هم لازم او موثر اقدامات شوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو اتیایم عمومي اسمبلې د سپتمبر په 14مه پیل شوې او یوه اونۍ به دوام وکړي. له کله نه چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ شوی، دا څلورم کال دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان استازولي نه کیږي. د افغانستان کلنۍ غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا $2,000,000 دی، خو په وروستیو کلونو کې دا پیسې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا $900,000 پوړوړی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د منی پر را رسیدو سره د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې د کورونو غوښتنه لري. دوی وایي ژمی نږدې شو او ستونزمنه ده چې په خیمو کې خپل ژوند ته د غشان دوام ورکړي، ځکه د دوی پټکو تر خیمو لاندې ورسره د زلزلو ټپیان، ماشومان او سپینګیری په بد حالت کې ژوند کوي.
زمونږ د خانه په ټولو خیری بنسټونو باندې، په موسساتو باندې او په دولت باندې دا غږ دی چې د دغه محتاج خلکو سره د کورونو په برخه کې مرسته وکړي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو د یوې خیمې اوسیدونکي سر تاج دی چې د کور غوښتنه لري. هغه جمعه د سپتمبر په 16مه ازادي راډیو ته وویل
او داسې اوس جمع را روان دی، هوا هم سړه شوې ده، نو په دې خاطر باندې په خیمو کې اوس وخت تیرول مشکل دی، ځکه یو تعداد زخمیان د زلزلو د امله هغه هم په دغه خیمو کې شپې تیروي، او سپینګیری دي، زنانه دي، ماشومان دي، په دغه خیمو کې په یخه هوا کې شپې تیرول د هغوی لپاره لږ ستونزمن دي. نو که د دغه زیانمن شوو او د دغه مصیبت زدګانو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي، نو دا به ډیره ښه شي.
د منی په را رسیدو سره د کونړ د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د کورونو غوښتنه لري. دوی وایي ژمی نږدې شو او ستونزمنه ده چې په خیمو کې خپل ژوند ته دغه شان دوام ورکړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ابراهیم هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند تېرول نه نن بارانونه شوي دي، ټول خیمې لمدې دي، او آئنده کې مونږ د یخنۍ کې او د مشکلاتو کې یو خیمه کې ژوند نشو کړ. مونږ غواړو چې مونږ ته نړیوال ټول توجه وکړي او کورونه را جوړ کړي چې دا واقع پاتې خلک په امن شي. زموږ ارزو او هیله دا ده. السلام.
دغه ولسوالۍ یو بل زلزله ځپلی هم په دې شرط چونو میوانه خستل شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې بویل
منه دې ساړه دې خیمو کې ژوندۍ زموږ سخته ده. کورونه خپل ډنګ شوي دي، وران شوي دي. حکومت ته غوښتنه ده چې موږ کورونه جوړ کړي، وضعیت انتقال کړي. جمعې ته ډېره کمه موده پاتې ده. موږ سره ماشومان دي، زخمیان دي، بوډاګان دي. موږ نړیوال نه غوښتنه کوو، نو مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې موږ ته خپله سرپناه جوړه کړي. خپله سرپناه خو موږ ډنګه شوې ده چې نور وضعیت انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په خپل تازه راپور کې چې پنځشنبه د سپتمبر په 25مه خبر کړی، ویلي چې شاوخوا 4.5 سلنه زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي، او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناو بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. په دې راپور کې راغلي چې د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 5000 کورونه ویجاړ کړي، او ډیری زلزله ځپلي په درو او لیرو پرتو سیمو کې امکاناتو ته د نه لاسرسي له امله په سختۍ سره ژوند کوي. په دوام کې راغلي د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له څه باندې 1.9 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم څخه تر اوسه 3.5 میلیونه ترلاسه شوي، او له 1.15 میلیونه ډالر زیاتې نورې بودیجې ته هم اړتیا ده. اوچا مخکې ویلي کله نړیوالې ټولنې دا رقم مرسته ترلاسه کړه، نو د کال تر پایه به 4.5 لک زلزله ځپلو ته سرپناوې، اوبه، خواړه، کرنیزې مرستې، دغه شان د خوندي تابه او زده کړو خدمتونه برابر کړي. ومو غوښتل کونړ کې د زلزله ځپلو د غوښتنو په اړه دغه ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. کونړ ولایت کې په خیمو کې اوسیدونکي زلزله ځپلې داسې مهال د منی او ژمني د یخنۍ او ورښتونو د خوندیتوب لپاره د کورونو غوښتنه کوي، چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن چهارشنبه د سپتمبر په 4 په خپله ویبپاڼه یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د ژمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. د راپور په ټکو د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری، او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیان ګالي کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن د معلوماتو پر بنسټ په زلزله ځپلو ولسوالیو کې له 10 کورنیو 9 خیمو ته کډه شوي، او شاوخوا 9000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي.
azadiradio.com
د غزي په تړنګ کې یو ځل بیا د اسرایلی پوز په نننه یو عملیاتو کې د فلسطینی چارواکو په وینا ملکی وګړي وژل شوی دی. د غزي د بیلا بیلو رختونو مسولانو ویلي چې په 13 ساعتونو کې لک تر لګه 8 ملکیان دلته وژل شوی. تفصیل له احمد تکلاورو.
د غزي روغتیایي چارواکي وایي د دې تړنګ په بیلا بیلو برخو کې د اسرایلو په هوایي حملو او ډزو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د غزي علاوه روغتون چې مړي او ټپیان ورته راوړل شوي وو ویلي چې د غزي په مرکزی برخه او شمال کې نن سهار د اسرایلو په بمباریو کې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي دي، چې په دوی کې د النصیره د کډوالو په کم کې د یوې کورنۍ 9 غړي هم شامل دي. د الشفا په نوم د یو بل روغتون چارواکي وایي یو لس نور کسان چې ډیری ښځې او ماشومان وو په توفاه ناحیه کې، او 4 نور کسان د شتي د کډوالو په کم کې پر یو کور د اسرایلو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. فلسطینی روغتیایي چارواکو هم دراز ویلي دي چې 6 نور کسان هغه مهال د اسرایلی سرتیرو په ډزو ووژل شول چې د مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. د اسرایلو پوځ د دې هوایي حملو او ډزو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په 2 اونیو کې د غزې په ښار کې د اسرایلو د عملیاتو په نتیجه کې د غزې ښار روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه د سقوط په حال کې دي. راپور کې راغلي دي چې د غزې ښار 2 روغتونونه له زیانمنېدو وروسته تړل شوي، او یو بل یو څه ناڅه فعال دی، خو په عین حال کې دارو، درمل، تجهیزات، خواړه او د سونګ مواد خورا کم شوي دي. اکثر ناروغان او روغتیاپال اړ شوي دي چې له روغتونونو ووزي، او اوس یوازې لږ شمېر ډاکټران او نرسان پاتې دي څو د ډېرو سختو ناروغانو یا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو درملنه وکړي چې په ماشینونو کې ساتل کیږي. د جمعې په ورځ د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې وویل چې د اسرایلو د عملیاتو له کبله مجبوره شوې ده چې په غزه کې خپل فعالیت ودروي. نوموړې موسسې وویل چې اسرایلي ټانکونه د دوی له صحي مرکزونو څخه یوازې 200 متره فاصله لري، او دای د خپل کارکون کوله لپاره د نمنلوړ غواخوباله. دا داسې محل د چې په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیل فشار په زیاتېدو دی. خو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې نه مني او جګړې ته دوام ورکوي. نتنیاهو تیره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د وینا پر مهال وویل چې اسرائیل باید په غزه کې د حماس ډلې پر ضد خپل ماموریت پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو سم راځو دې ته چې نن د سپتمبر 20مه د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ ګرځندویان وایي چې د مهالې د ګرځندوی چاره ټکنۍ شوی. دا چې ولی په دې راپور کې ورته کتنه شوی.
د افغانستان یو شمېر کورنۍ ګرځندویان او افغاني مرمنې وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته ګڼو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو دوی د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د سفر کولو له فرصت محروم کړي. یو افغان ګرځندوی شفیق وایي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال خاید درلود او لکه تلګه هر کال به د افغانستان بیلابیلو ولایتونو او تاریخي او لرغونو سیمو ته سفر کاوه خو په تیرو څلورو کلونو کې کوم سفر نه دی کړی.
مخکې مو هر وخت سفر کاوه بیلابیلو ولایتونو ته تللیم. د بیلګې په ډول بلخ، تخار، بدخشان او هرات ولایت کې مو تاریخي سیمې کتلي. په غور کې مې لرغونی ځایونه کتلي. هغه وخت مې دنده او کار درلود خو په تیرو څلورو کلونو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله هیڅ چیرته مې
یو شمېر افغان کورنۍ په ځانګړي ډول مېرمنې وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو له لوري په دوی د بیلابیلو محدودیتونو له امله نه دي توانېدلې چې د افغانستان تفریحي او تاریخي ځایونو ته سفر وکړي. د کابل یوې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل
طرفته کار وظیفه بود حتما جوبه هاش تفریح می رفتیم در ولایت ها می رفتیم در ولایت هایی که مکان های تفریحشون بیشتر بود همگی ما می رفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست وقت بخوایم دل ما می خواهیم که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح را باید بریم ببینیم به وحشت از دل همگی خب نمی گذارن ما تو اوجا بریم زحمت بکشیم و تایی کنیم مشکلات می بینیم خب بازو جان برسی یکی میای ما نمیشه که ما ولد نرین تفریح نکنین نگشت و گذار نکنین.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د سپتمبر 20مه د ګرځندوی یا سیاحت نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ګرځندوی صنعت نه یوازې په اقتصادي پرمختګ کې رول لري بلکې د ټولنیزو راکړو ورکړو او د دندو پر رامنځته کولو کې د ټولو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کوي. د راپورونو پر بنسټ په روسي کې ډېر بهرني ګرځندویان چې ګڼي بهرني یوټیوبران دي افغانستان ته سفر کوي او د دې هیواد لبیلابیلو ځایونو ویډیوګانې جوړوي. طالبان هڅه کوي چې دوی ته بلابل اسانتیا ورامنځ کړي او دوی امنیت خوندي کړي خو لا هم په دې هیواد کې امنیتي اندېښنې شته. ترڅوم د طالبان حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې د امنیت په پیاوړتیا سره په هیواد کې د ګرځندوی صنعت پراخ شوی او زرګونه بهرنیان افغانستان ته راځي خو د بشري حقوقو ځینی سازمانونه په افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت ته خنګوري. د بشري حقوقو د فعالانو ټولنه د ګرځندوی د نړیوالې ورځ په مناسبت په یو څیړنیز راپور کې لیکلي چې طالبان د یوټیوب کارکونکو او بهرنیو سیلانیانو په بللو سره غواړي د امنیت او ګرځندوی د ودی غلط انزور رامنځته کړي. په داسې حال کې چې شواهد ښیي چې افغانستان په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په راپور کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د بهرنیو سیلانیانو د نیولو لک تر لګه شپږ مستند قضیې ثبت شوی. د دغه ټولنې په خبره دا وزیر خی چې د طالبانو د حکومت تبلیغات د حقیقت خلاف دي او افغانستان ته سفر کول سیلانیانو ته جدي خطر پیښوي. د ګرځندوی د برخې یو شمیر پوهان هم په افغانستان کې د ګرځندوی شرایط د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو لپاره مناسب نه بولي. لډلی عبدالرزاق عادل ازادي راډیو ته وویل
کی وضعیت گردشګری در
افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت لوی ننګونه سره مخ دی. د کورنۍ او سیلانیانو لپاره اقتصادي ستونزې او ټولنیز محدودیتونه اصلي خندونه دي او د بهرنیانو لپاره امنیتي اندېښنې او کمزورې بنسټیز خدمتونه
عاملې بازارنده هستند.
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. کڅوم د طالبانو حکومت سکل د بهرنیو سیلانیانو دراتګ او د صنعت څخه وایدو په اړه نوې معلومات نه دی خبره کړې خو د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی د برخې مرستيال وزیر قدرت الله جمال تیر کال د سمبلی په 20مه په کابل کې د ویغونډ پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو شمیر زیات شوی او لدی درک خ اوایت ترلاسه شوی دي. نو موږ ویلي وو تیر کال افغانستان ته لک تر لګه 9000 بهرني ګرځندویان راغلي او د دې هیواد لبیلابیلو سیمو لیدنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په مئی میاشت کې په بامیان ولایت کې درې هسپانوي ګرځندویان له درې افغانانو سره یو ځای د دایښ خراسان څنګه په یو حمله کې وژل شول او د درې بهرنیانو په ګډون څلور نور ټپیان شول. د یادونه وړ ده چې د برتانیا په ګډون امریکا، استرالیا او کاناډا خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې افغانستان ته سفر کولو ډډه وکړي او په دې هیواد کې د بریدونو، تختونو او نورو پیښو د احتمال پاره خپل خلکو ته خبرداري ورکړې ده.
آزادي رادیو یو آسمانی کانی چې اټکل کېده په څو راتلونکو کلونو کې به له ځمکې سره ممکن ولګیږي، اوس ویل کېږي چې نه، د ځمکې پر ځای له سپوږمۍ سره ټکر کوي.
د امریکا فضایي مرکز ناسا وایي چې یو آسمانی کانی به د 2023 کال په ډسمبر کې د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شي. مخکې داسې اندېښنې وې چې شاید دا کانی له ځمکې سره ولګي شي، که څه هم د اوسنیو وړاندوینو له مخې په سلو کې 4% دا ممکنه ده چې دا کانی له سپوږمۍ سره ټکر شي. خو که چیرته داسې وشول، دومره واړه واړه کانی به شاوخوا خپاره شي چې تر مځکې به یو شمېر راورسی شي او د هغو ستور مزلو ژوند به تهدید کړي چې په مدار کې هغه وخت ژوند کوي. د ساینس الرت مجلې د راپور له مخې د امریکا فضایي اداره ناسا دې ته ګوري چې د دې آسماني کانی له رانږدې کېدو سره دوه چارې ممکنې دي چې ترسره شي. یوه دا ده چې د دې کانی مسیر بدل کړي چې له سپوږمۍ سره ونه لګي شي. که داسې څه کېشي نو د دې کانی په اړه نورو دقیقو معلوماتو ته اړتیا شته چې تر 2023 کال پورې ترلاسه شي. دوهمه لاره دا ده چې همدا آسماني کانی په هوا کې په اټومي وسلو یا په یو بل څه مات شي چې پر سپوږمۍ ونه لګي شي. د محاسباتو له مخې یو میګاټون اټوم بم کولی شي چې دا کانی ټوټه ټوټه کړي، خو د اټومي وسلې د کارونې لپاره شایي پراخ سیاسي جنجالونه پیدا شي. څېړونکي په دې باور دي چې هر دفاعي ماموریت باید د 2030 او 2020 کلونو ترمنځ ترسره شي چې د فضایي پلټنې لپاره دا نسبتاً لنډ وخت دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
را سره وسیز موږ به پانه کې هم د ورځې تازه خبرونه پیدا کولای شي، راپورونه او ویډیوګانې هم پکې شته. د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو. راځو د خبری مجلې ورستی راپور ته. هغه دا چې پرون په خوست کې د یوې محلي رسنۍ په نوښت د کرکټ لوبې پیل شوې. دا چې دا لوبې په کوم هدف ترسره شوي او لوبغالي څه غوښتنې لري، نجیب الله الوخیل پرې دا راپور چمتو کړی چې په ګډه سره اورو.
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام د شلوري زلوبو دویم پړاو پیل شو. په یاد لوبو کې چې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت جوړی شوې، د خوست، پکتیا، کندوز، بلخ، ننګرهار، کابل، کندهار او هلمند ولایتونو د کرکټ اته مخکخ لوبډلې برخه اخلي چې د خوست په ګډون به په څلور ولایتونو کې ترسره شي. د لوبو یو منتظم راز محمد باوري مشال رادیو ته وویل
خصوصي تور هم د ځوانانو د دغه ډول سالم مصرفیت لپاره کار وکړي او بیا د ورزش ادارې د دغه خصوصي تور سره همکاري وسیږي تر څو د فعالیت اجازه ورکړي او هغه په دغه برخه کې مخکې لاړ شي.
خوستی لوبغاړي سپورت دوی لپاره له روغتیا ساتري او د سپورتي ورتیاو د لوړولو سربیره د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم اغیزمن بولی او زیاتوي د پیژنګلوي او اړیکو ساحه ورسره پراخیږي. د خوست یو تن لوبغاړي صادق شاتل او د پکتیا لوبغاړي حبیب الله ریحان وویل
سپورت په عموما کې زیاتې پیدا لري او ځوانان جذبوي او د یو بل ولایت ترمنځ او خپل منځ کې ځوانان ترمنځ او کوي اړیکې پیدا کوي.
نوی ځوانان چې پرفارمنس کوي اکثره دا لایف میچونه دي، د کی پرمختګ دي کې ځوانان خپل استعدادونه ښيي. دا د تجارتي او دغه د لپاره ډیر مهم تجارتي لوب کېم خلک اخري تجاران.
په خوست کې کرکټ لوب سره په ځانګړي ډول د ځوانانو لیوالتیا ته پکتو لوبغاړي غوښتنه کوي چې دوی ته د دې لوبې د مسلکي روزنې اسانتیاوي ډېرې شي. یو بل تن لوبغاړی ګوهر ارمان وایي
خوست کرکټ به هیڅ زیات دی، کرکټران ته چوغره به هیڅ زیات دی، څومره چې سخلت شي خون به وکړي، هغه کا اکیډمۍ وي او کا ګراوندونه وي کنه، هغه خون کوي باید نورم زیات شي او پکار خود سه ده چې پلیران ته باید نورم سخلت جوړ شي.
بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا ډول لوبي چې د ځوانو استعدادونو له روزنې او د کرکټ پرمختګ سره مرسته کوي ګټوري بولی. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي خوشحال نیازی وویل
مطلب د نوې ځوانانو لپاره یو خاغه ده، زیره ده، یعنی هغه ځوانان چې مطلب د لنور لوب نه پاتې دي په دې کې چې دوی ته یو فرصت برابرېږي چې هم خپل تمرینات ورکی او هم خپل لوبډله ته ورسی. هر هغه هغه څوک چې د کرکټ په برخه کې د خدمت کوي د کرکټ بورډ ادارې سره همکار ده.
یاد دیوی په خوست کې د شلاوري زلوبو په دې بهیر کې چې د خوست او پکتیا یوې وی لوبډلې پکې ګډون کړی وو، د پکتیا احساس نیازی لوبډلې په پوره شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 1850 منډې جوړې کړې.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دل مهربان را پسپیچلی نامه. السلام علیکم هیله می ومنی در نو سکون کو هیله د چیرو غو جوړ بیاست او د ژوند چاري به مو شپر مخته تستول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست ویم په دې هیله چې د طلبه سیر نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بور سره مل پاتسي. نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخ کی د مو موضوع د چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخ کی څه ډول و راځو خپل د نن ورځ درس پیلو. مخکله دی چې د کندهار پاسون تر سره سي په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلود چې د غوړو جملې څخه لمړي شیبانیان په حق لوايو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغول او همدارنګ د تاتاریان او دولتي څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د هم هغه څخه اخیستې دي او د مغول زرین په چې د والګار او ترڅنګ میشتول مسلمان کړل. د نموري بیا د نموري پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی وو، مګر د هغه رهبران چې هغه مغولي نژاد و. په مرکزی اسیا کې بیا د ازبکان توګه د چنګیز خان د جوجی دی ولمسی ابو الخیر د خواسخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نوم دی چې دی د ابو الخیر خان زویو. په شیبک خان به د 14مه میلادي پیړۍ په لومړی کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ ورستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي، یعنی تیموري لړۍ د هغه اخیرنی واکمن چې هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل. په دې توګه بیا په موراناهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کې شوتل سو، یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه ورسته، یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه لړۍ په دې ځای کې بیا د موراناهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کې شدل کیږي او ازبکان واکته رسیږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمری کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حمله چې وی هغه په ازبکانو باندې جاری و، یعنی دوام یې درلودي تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلیدي. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمروي ته نږدې را پیښ شو. محمد خان شیبانی د خپلو لسو زرو جنګیالیو سره د ایران صفوي قتل باشو د خوا وژل کیږي او په دې ترتیب سره بیا دا موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزی برخې د سفیانو په واسطه دی ولکیږي او د سفیانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان به یو سره و قبري کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودي او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت به د بخارا سیمه و. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه و، یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه و او ځینې وختونه بیا د بخارا شهر د دوی پلازمینه او دوی خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې. ته تقریبا څه د پاسه یو پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونه او يرغلونو لاندې ونیولې، یعنی د شمالي او لویدیځو ولایتونو او همدارنګه د غسیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه ورسته د غسیمې د دوی لاسته ورغلې او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزی آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا همغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی به وي او ځینې وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار، بلخ او ځینې وخت به د هرات سیبو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1918 قمري کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمنی درلوده، ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او د ازبک شیبانی ځواک د خپرېدو په لاره کې په 1906 خبري کال کې د مرکزی اسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته شراغلاست وویل. کله چې دی بیا بیرته د رستنی افغانستان ترازی په دغه لومړی ورځ کې د تخارستان سیمه ییز حکمران خسرو شاه دته شراغلاست وایي، او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د پوا کې وي. بابر بیا ورسته لدی بیا بابر درې زره هغه لشکر ورسره ملګری کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا سوي و، او د کابل په لور باندې دی ولاړه چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو د خوا چې د یو حاکم په واسطه اداره کېدل. بابر په 1910 قمری کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونی وی، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیش نسو په دغه وخت کې، او په ډیر ساده توګه سره د کابل د لاس ته ورغلی او کابل شاري ونی وی. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل، او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه، او د دې واکمنۍ هغه مهال حاکمیت درلودي. نور بیا وتوانېدی چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمری کال کې مړ شو، او د خپل د وصیت له مخې په کابل کې خاورته وسپارل شو. ورسته له هغه څخه د دې څخه ورسته بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصر الدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کیږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري، او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی، او کامران میرزا هم ړوندوي چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته ور اوړي. او سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګړی کښېني او واک ته رسیږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني، او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا پخپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل وو، یعنی په جګړو باندې اخته وو، په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوه هغه یې شام کړل او د منځه یوړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي، او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي. چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صفویان و، سفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دی چې شیخ صفی الدین اردبیلی په اتمه هجری پیړۍ کې اوسېده، او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کیږي، یعنی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کیږي. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیباني ځواکونو او همدارنګه د بابریانو د خوا اداره کېدی. سره له دې چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شی وي، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه د یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وي هغه بیا ډېرې خرابې وي. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نشته یو جګړه پیښیږي، چې دا جګړه یو ډیره خونړی جګړه ده. ازبکانو ته ډیره سخت ماته ورکوي، او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني، او همدارنګه د دیش زره په شاوخوا کې ځواکونه مړکوي او یا بندیان کوي. چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزارجاتو سیمې چې دی هغه د صفویانو لاس ته ورځي، او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. کیږي او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پات نه سو، یعنی همدغه سپات نه سو، زموږ د هیواد لویدیز او شمالي سیمې ډیر وخت د دواړو خواو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزی ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو د دې د جګړو او د دې د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وي هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1903 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پادشاهي ته رسیږي او واکمني د ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یاده د مړینې د کابل سفیان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته. او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د سفیانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس مرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپل ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب وو. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و چې دوی هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي او د عباس مرزا د څرګندېدو یا د هغه د راتګ سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران سه او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1903 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځه تلل پیل سو، یا دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنی هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پادشاه شاه جهان د خواڅخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولېږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وي دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبور سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره لدی چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي مامورینو د هغو د بدروی د هغو د بچلن لامل ورځ په ورځ کندهار خلک ناراضه کېدل، او د هغو دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاتسونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاتسونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغه پاتسونونه د ډلې څخه یو پاتسون چې و هغه حاجی میرویس خان تر مشرۍ لاندې پاتسون و، چې حاجی میرویس خان هوتک د خو دغه پاتسون تر سره کیږي، او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاتسون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبه راستنه مل پاتې سوي وي، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستي وي، د پامور به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم د بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هلی میومنی درنو زکون کو هلی د چروغ او جوړ بایسته وخت په متره دی محل په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاستویم د تل په سیر نن ورځ هم هلی لرم چې د لوسته اخر نه شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري او د دې تر څنګ د نورو موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. د دیموکراسي لسیزه د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تیر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخیرنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي چې په افغانستان کې د دیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د جل سوات درسلوشتم مریض کال د اساس قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لسکرونه پر دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د دیموکراسي دوره شروع کیږي. بیا لسکاله همداسې دوام لري. د دې دمخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د دیموکراسي زمینه رامنځته شوې وه. په نوي اساسي قانون کې بیا د پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نه شي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نه شي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي هغه یو د په سیاسي ګوندونو کې برخه نه شي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نسي رسیدلی، په شورا کې غړیتوب نسي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نسي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسي کولای سرته ورسی یا دغه درې مسؤلیتونه نسي کولای واخلي. د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب د په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه و چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د دیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظم چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه و یا د شاهي کورنۍ غړي نه و، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق د هغه 15 صدر اعظم دي چې په دغه د دیموکراسي پالیسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 13 باندې دغه کابینه جوړه کړه. د دیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې ډېر جریدې نشریدلې. مثلا ځینې مشهورې ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه دیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې دغه د جملې څخه یو افغان مجله وه، مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهیت، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهوري ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنی فرمان په وسیله دغه جریده نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظم چې دنده ترسره کولې دوی په ملي او نظامی برخو کې هم توریوي کچې باندې دوی کار وکړي. دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي و، د دیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د دیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته سو او دولت په درو قواو باندې وویشل سو. یعنی قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته سو چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو، اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا د 12 او 13 دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې، یعنی آزاد انتخابات رامنځته سو چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلېږي،
مشروطه شاهی یا دغه سلطنتي نظام په 1252 هجری شمسی کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په 26 تاریخ باندې د وسپنی کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهی نظام یا شاهی رژیم نسکوره کیږي او دغه پر ځای جمهوری نظام رامنځته کیږي چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یا د لودي او د صدارت په مقام کې ځینې د ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پرې شوی د غوښتل چې خپل شخصي او خپل ملي مخې په خپلواکه توګه پر وخت باندې یوسي د هیله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلي کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي. په دغه برخو کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دوله کې په دوره کې بیا په 1963 المریز کال کې د اساسي قانون انفاز د مشروطه شاهي نظام اساسات تسول او د دې مخه دغه مخه محمد ظاهر شاه ته د فکر ورکی چې محمد داوود باید صدارت مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتګ نشونی دی، یعنی دی بیا نس کولای چې دغه برخې ته دغه سیاسي نظام ته درسي. د بل خو بیا ورستنی حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکم کېدل د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکیچن کې افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخو کې پرمختګونه نسوي کولای او د خلکو باور هم په دغه برخو کې باور د لاس ورکی. د همدغه عمله بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلي سول، د خلکو اکراک او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورس په ورس سره ډېرېدل او محمد داود خان بیا دا پریکړه کړې و چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي تر څو د یوې خواڅخه دغه بحران چې رامنځته کېدونکي دي یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د خطر څخه راوباسي او د بلې خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کړي. له همدغه عمله بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي، د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره د کې ټینګوي او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه د هغه دایره چې د هغه پراخه کې او د خلکو جلب او توجه ځان تر واړوي د سیاسي قدرت لاسته راوړنې اصلي کې چې هغه د پوز په ملاتړ کې و هغه تر لاسه کوي او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي، یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه د یادغه نظام واوري په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او ترڅنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې دغه حالت څخه ګټه واخلي او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوز کې جوړه کړي، یعنی په پوز کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوزي کودتا لپاره زمينه برابره کړي، یعنی دغه کوټه تاچ را مست کیږي هغه د پوز پوز تر مست کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کوټه تا مخدمات یا آمدګي هم د مخکنی ولسوي و. په دغه ډول سره په 1955 مریز کال کې د چونګاش په 26 تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوز د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په لومړنۍ وړلو کې لورنۍ جمهوریت بریالي توپ ته ورسېد، یعنی دغه کودتا بریالي سو، شاهي نظام یې د منځ یوړي او لومړنۍ جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ په یو نوې فصل ورته پرانستل سو، زموږ هیواد یو نوې حالت ور داخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ولود یا 1955 مریز کال د چونګاش د 26 تاریخ کودتا ده. سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوشوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوشه کوي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ د پاره ډېرې هڅې کړې وي او د خپل لس کلنی ګوشوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1993 میلادي کال کې د جولای په 12 یا د 1955 المریز کال د چونګاش د 26 نیټې سره چې سمون لري کودتا وکي او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړي او جمهوریت اعلان شي او دا کار باندې دی پریالیسو. د چنګاشتم یشتي شپږشتم تاریخ دغه کودتا د 1993 میلادي کال د اساسي قانون لسیزه ته پایتکی کې شو دی، یعنی هغه دیموکراسي لسیزه چې هغه محل دوام درلود هغه ته د پایتکی کې شو دی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډي چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډي ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره شو. د شخصیت د پروا هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان وو. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیانه خلکو ته د خطاب په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلار وه. د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سوه. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د پیستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو، او سمدلاسه بیا دی روم ته ولاړې خپل استعفا د افغانستان د سفارت له لارې څخه د افغانستان جمهوریت د مؤسس په نامه کابل ته راولېږل، او د استفانا می پرسیدو سره د شاهي کورنۍ غړي بنديان سو، د هغه غړي چې بنديان او هغه د بند آزاد سو، او ایتالیا ته ولاړل. چې د نوې نظام د مرکزی کمیټې لمړنی جلس هم جوړ سو. مرکزی کمیټه د محمد داود خان د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سو. نوې کابینه جوړ سو، هغه معرفي سو، او د محمد داود خان د فرمان پر اساس باندې اساسي قانون لغوه سو. نوې اساسي قانون جوړ سو، او لوی جرګه چې 340 کسه غړی درلوده هغه د عزیز الله واصفی په مشرۍ سره راوغوښتل سو، او په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوې اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو، او د محمد داود خان د خواصخه توشه او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د زمکو اصلاحات هم ډیره پاملرنه وسوه. د مترقي د زمکي د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، دغه سره سم د مالکانو اضافي زمکي د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ زمکي نه درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سو، او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود راوېست سو، او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه راوېست سو. چې د افغانستان د جمهوریت دولت د ډیرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړ ول وو، چې د وکلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو، او دغه پلان 1900 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع شو. په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو، او هغه وڅارل سو تر څو په شډه ول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پچلی، د لیرګاډي لار، د لوګر، د ایډوکو، د میسو کان، او تر څنګه د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټه و، خو بیا هم ټول عملي نسوه. او د 1905 میلادي کال کې د ثور د میاشتې اوومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړی. د نن ورځې کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د دیموکراسي د لسیزه په حق له او تر څنګه دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کیږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړون موږ او تاسو معلومات لاس راوړو په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرواندی گلی مامی ددواڑو ستر گزر ورکڑی درتا قتلائی نشم درتا جڑلائی نشم تا آوری دلائی نشم ساتھ رہو نولو بی
سویم دہم دہم رضا